پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د سولیا و اعتدال انتخاباتي ډلې ولې خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولی دی مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو
سلامونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې هغه ویلي ناروی د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولای شي خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونه مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي ناروی د خبرو لپاره په آسان چارې کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته پرسیدو کې هم مرسته کولای شي ښاغلي خلیلزاد چې پرونې په اسلو کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن سوریدی سره لیدلي هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروی د همکارۍ ژمنه کړې دغه هیواد ستاینه کړې ده خلیلزاد او مرکشی پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لګل شوې او په کې راغلي چې دواړه خواو د اختر په دریمه یا څلورمه دا تړون لاسلیک کړ په یو اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروی په اوسلو کې پیلېږي خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري د خوست والی محمد حلیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبستیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل
هغه برېښنا چې خوست والی ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونخلول شو داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي د حرارتي برېښنا بیه تر دې 100 چنده زیاته وه د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100 زرو مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسیدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډیره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمېر ایرانیان هم ګډون وکړي د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډیری ایرانیانو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړشول د مراسم تحریم کړی وو د حج سګنی مراسم د اگست لنامي یعنی نن پیلي یو د اگست تر 14 دوام کوي په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندۍ پابندي کموي د هند د پولیسو یو مسؤل دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستاني غوسه کړی دی پاکستان ویلي ان د یوې بلې جګړې احتمال هم شته لدی سیمې پروند راپورونو په اساس باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنگ لويري کړه شوې دي او د مصر امنیتی ځواکونه وای په یو شمیر ورستیو عملیاتو کې ولسترهګر وژل دي. دا عملیات په قاهره کې د ورستې خونړې موټری بمی چاودنی چې شوخوا شل کسانی وژلی او په تړاو تر سره شوی. د مصر د کورونی چار وزارت د پنځم په ورځ ویلي اته وسلوال هغه مهال وژل شول چې امنیتی ځواکونه د اتصا په خرګوټی کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمینی قاهره جنوب لویدیسته اتیا کیلومتر کې پرته ده. دا وزارت وای او تن نور د قاهره په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوی دي. دوه نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلون کې ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصری چارواکو په وینا وژل شوی ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمی برید شل کسان وژلي او اووه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تیرو دوو کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونی برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په ادامه به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولي له انتخاباتو په شا شو. د سماره از ما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله څېړل شوه. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په ښارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخاونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي.
د خوست ښاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وای دغه ټیم د داخلي اختلافات له عمله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامی افغانستان ګوند مشر او د شغلیات مرد ټیم پلوی سید محمد علی جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافات له عمله دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستالیان و مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له عمله خپل انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاس نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نومندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یو اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم غبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دوی یوازی لومړی و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چې د اتمر اصلي مټه وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاوه او وړي کې ورسره شلولې وی.
یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
با ورطه وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم مرستیال محمد محقیق از دیرادیو تاویل سچی پیلامی کراغلی مواجه دی.
دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي موجدي او ستونزن لري.
مشکل نه ده.
په تاسو کې ده چې مخکې لدې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلو چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پښیم امنیتي حوزې د وړ مې ورځي 14 خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونې او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړي لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل خار پښپګم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو لوري کلا بند ده او چیرنی روان دي.
مونږ د کابل خار پښپګم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
14 د سیمه باندې بدل کړي ودانې نړولي او د ډیرو کورنیو او مارکیټونو هیڅ ماتې کړي دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی هټه هم زیانونه رسیدلې دي، چیرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټول زیان لیدلې دي.
حسن علي چې د همدې سیمه دوکاندار دی وایي دومره مالی زیان وروخته چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
ولا فشار خو زیات دي، موږ مرګ پېژړې مو اور دي.
14 می مرګ مخه تر اوست، مالی زیان هم راته اوخته په دې حد کې چې کپور دکان می سلګو نظر نوري افغاني هم مصرف کړم بیرته به ونه شم راغولای.
پاس جوړ نه تم ترمیم نه کوم.
صدای بسیار خشمناک
علی جان نظری هم د شپږم امنیتي حوزې ته تیر م دکان لري، د ته هم ورته زیان رسیدلای دی.
کمترین دکان یو لګ پینل محدود دکان معمول تخریب شوه.
زما دوه دکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالی زیان یو لک افغاني تر رسیدي، زکه ټول هي ماتي شوي دي.
تیر فروشي بل
ان سمولات هم دې سیمه اوسیدونکو دی وای 14 ویراولای دای د خپل گاونډیانو د حال کیسه داسې کوي.
تم پیش خانه ما یو تی نفر مرات قلبی شت او متمده امته نفر مرده.
د چهارشنبه په ورځ د کابل پر شپږم امنیتي حوزه کې د درنې 14 لامل 14 کسان ووژل شول او یو سر 95 کسان ټپي شو دي. له دې شمیره د خزو او ماشومان په ګډون 29 کسان ملکيان دي او نورې ملي پولیس دي. دغه پیښه په طالبانو منلې ده. له دغه بریډ ورسته ارګ او سپیدار مانی تواړو د اعلانې په خبرولو سره د بریډ په کلاکه وغونده. د ارګ په اعلانې کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبان لخوا د امتیاز اخیستلې وحته بلل شوې، خو د اجرایي ریاست اعلانې وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. ایوی امنیتي باوري سرچینې بیا د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرونو موندنې ښیي چې په دې بریډ کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازي له دولتونو سره وی. د کورنیو چارو وزارت هم دا منی او وایي چې په داشان بریډونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی دغه وزارت بیان.
شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډاله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او د امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه چې ډیر واضح دي هغه د چې پاکستان کې طالبان مسولیت لري، هلته ترګری زړل روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي بریټ یوازینی بریټ نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل خار په بیلا بیلو سیمو کې ورته 14 شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کابل په شپږمې حوزې کې د بریټ په څیر حمله د روان میلادي کال په لومړي وو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپل پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال خاطر پر دې سپور راپور کړي.
په افغانستان کې پانګوال وروستیو نام نیو سخت اندیښمن کړی دي.
لدی ډلې او هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
نو د هاتو تجربه هستند اینو سرمایه های ملی
پانګوال د هیواد ملی سرمایه دی حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي که زه ارشم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم مجبور یم هیواد پرېږدم بل لار نه لرم
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندې نه دي او هر ورځ د خپل سرمایه په خاطر قرباني ورکوي اسمتی اوازنه پانګوال نه دي چې د نامنی او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي بلکې ډیره یې ورته نظر لري د سوداګری خونوي په خاطر دی شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دې له پانګو سره هیواد پری هېدی د سوداګری خونی مرستيال خان جان علي کوزي په دې اړه آزادۍ رادیو سره خبرو کوي وویل
دا د بریډونه چې په اخر کې اوسه د دې د تشویش نورم دا پښو دا اوسه ما عملان دا اوسه پوری سرمایه استل کیږي نو دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندښنې ده چې دا بریډونه مخاونه نیول شي سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي شکل په ارمیش کې چې کم در کمی ډیر تلويخ کسان خارج ته ځي او خپل سرمایه وباسي
د خاغلی علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات جمهوری ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت دغه هیواد څخه د سرمایه او د استلو عمده دلایل دي خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوال له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده دا په داسې حال کې د نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده کمه وه په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناسته ویلی و افغانستان دا مهال د وچکالی لستونزو سره پر مبارزي سربیره د ولسمشیزو ټاکنو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموینو سره هم مخامخ دی او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحي منفي اغیزه کړې ده خود افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د غستونزو هوارولو ته امنیتی تدابیر نیولې دي د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره مو ځنګړی امنیتی تدابیر لرو ټولو زیرابطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دی خوندي کی دا په څو برخو کې یو هغه ځای کې دوی بده باش لري لوی مرکزونه وي هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لدی وړاندې هم افغان سوداګرو د سړی تختونو وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندښنې ښودلې وي د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړې ده خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له روسي غشت دي چې په ګرجستان کې له مداخله لاس واخلي تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا بلجیم استونیا فرانسې جرمني پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی له د جلاد امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا ته زیات شي وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه کرملین جنوبی اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي اوس هم د انتخاباتو په اړه یو اندېښنه در سره شریکو په سر پل کې د نامنې د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي د سر پل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نشي مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکو نامنې لواج هي ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت په خواته د یادې ډلې وسلوالې حمله هم ډېرې شوې دي د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د نامنې دوام به د ولسمشریزې ټاکنو د ترسره کېدو معنی وګرځي هغه وویل په سرپل کې لاخار پرته ټولې سیمه نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی مثلا د سوسمقلې او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري په سیاد او سنجاره کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمقله سیاد سنجرک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نشي په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي په همدې حال کې د سرپل امنی قماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمقله ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي د سرپل د امنیه قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د نامنې په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي ځایم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي مجیب حبیب صاحب ازادي راډیو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 59 کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي همدغه شان په شپږ 90 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي دغه په 90 کال کې 1400 کسان پاتې دي نو پوهیږم چې ولې د کونړ ولایت دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلن کې ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي خو د کونړ ولایت کې نو ورکول کېږي دا چې د کونړ ولایت خلک څومره به وزل دي د غربت سره مخامخ دي د ځمکې مساحت یې کم دي ډیر غریبانان دي باید دولت د زړه خلکو اته وکړه ځمنې او خپل وخت سره وتور کی په احترام تاسو ورور شاهزاده نازینه
زه سره یو څه د کندهار خبرې کوم زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والی صاحب ته ورسوم چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بانډ موضوع د ورور د 15 کاله کېږي چې سروې شوی ده سروې باندې ډالر اخیستي دي پیسې اخیستي دي دغه ونه منظوري ده دغه باره کې ډېرې پنځه ولسوالۍ د لاندې دي په دې کې ډېرې دامان دي تقسیم دي څنګه چې خپل معروف ارغستان دي نو په دغه باره کې ډېرې کتاب کې معلومات دي چې راځي کار سره چې نور هغه خلک چې دغه پیسې اخیستي دي او نن پاینو نه نه چې ضروره کوټي او بلډنګونه ته جوړ کړي دي دغه راکښ کې د کرنوالۍ ته چې او بل دغه یو مشکل دی او یو چې دغه یې پر برابر باندې بلکې دلی او یې پر کورو ته وبر او دې د پیسو په ذریعہ باندې چې خرجه وسوله او انجینران رااله وګرځي ته دا ولي ورته په تصفاته کوله مننه السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو کله ناکله د اس ام اس په برخه کې سنځي وي نن دا مشکل نه لرو خوست خوست مخه کو خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخواني شبکې سره چې 2040 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونه یو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوریته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید لشار سربیره ولسوالیو او لری پروتوسی متهم وغځول شي لخصوص نجیب الله خیل راپور لري
د پنځم په ورځ خوشخار او نګدې سیمه له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوي خوشخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماخمه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیا برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی که لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خارسره در واردات برخناد وصلوال و پموخه جورشه به غنده تورغله و آزاده رادیو تو ول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پودی شبکی 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به دیار لزر کرونه تا در برخنا او ویشل شی
حقا برخنا چی خوستوالی دیر زیاد لیوال دا نن عملا لکرونو سر او نخلوال شوا داخلی شبکی کارون بنور ام وسعت پیدا که یو طول دیار لزر کرونو تا پرافلون که رسیگی
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 10 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانۍ حرارتي برېښنا عوامو ته په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 10 افغانۍ ورکول کېده د خوست وطره اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کېدای چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم وو اول ځل دا چې په خوست کې ورزتی برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه نټول خصول ته تبریکی ام
بلور ته بیا یو شمېر خوستوالوایي د خوست د نفوس په پرتله دیار لزره کورنۍ ډېرې لګې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترڅو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
تحمینه لزابل پراستبل سمس کې لیکي طالبانو په وروستیو بریدونو سره وشوده چې پردی پال دی او د افغانانو په خیر نه دی فضل کریم درویش ته پکتیا لزازیاریو بلی کې باید سولې ته توجه زیاته شي اتل لزابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوې د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا لیکي له جنګ ستړیو بسته سوله وکړئ عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له دواړو لوریو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان پراستولې سمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات له ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا څرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه په دغه ولایت کې راټیټ شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. ځینو په ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده، نو موږ نسو کولی چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط د هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درې بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو.